있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
دا نن او ازیت خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ زه نو شبا شنه د روان خبرونه قربانای د نن او ازیت په روان خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او رپورټونه لرو د تل په څیر لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه ده
ویان احمد الله چیوال د بهرن نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړي چې افغانستان سره بیړنۍ نړیوال مرستې ونشي لوګه او بیوزلی به د تیرو دوه لسیزو د ټولو بمونو او ګولیو په پرتله ډیر افغانان ووژني. د راپور په وینا په افغانستان کې د خونړۍ جګړې په ختمېدو سره د افغانانو کړاوونه نه دي ختم شوي. په راپور کې پر طالبانو له دې عمله چې د پرمختللي اقتصاد د پرمخ بیولو لپاره د همکارۍ لپاره چمتو نه دي هم نیوکه شوي. خو نړیوال بسپنه ورکوونکي له دې عمله چې له بیړنیو مرستو پرته یې نورې ټولې مرستې بندې کړې هم ګرم بلل شوي. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا خبر ورکړې. د یاد ماموریت د یو ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو خلکو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو پر بنسټ تیرو دریو میاشتو کې له 300,000 څخه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتي. دغه شورا ادعا کړي چې ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمېر اوس په ورځ کې له 4,000 څخه تر 15,000 پورې رسیږي. اروپایي ټولنه اوس خپلو ساحلي پولو ته د افغانانو د احتمالي څپو د راتګ دپاره د مخنیوي لازم چمتووالی نیسي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوی ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبريالانو ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان وویل که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالر مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په ویبپاڼه کې خبره شوې ویل شوې چې د دغې کمیټې اجرایوي بورډ پرون د مرستو دغه بسته تصویب کړه او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ سره به کار کوي چې دغه نغدې مرستې په افغانستان کې مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورکړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. تاکل شوی د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په ختیځ اروپا کې د ناتو له غړو سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ یو اعلامیه وایي چې د امریکا ولسمشر به په دې تماس کې په اوکراین کې د جګړې د احتمال او له ولادیمیر پوتین سره د خپلې ویډیویي غونډې په اړه له خپلو اروپایي متحدینو سره بحث او خبرې اترې وکړي. وروسته له دې چې امریکا وویل په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبې تحریموي، استرالیا هم د پیکینګ د 2022 میلادي کال د ژمنۍ اولمپیک بایکاټ کولو اعلان کړی. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن پرون وویل په چین کې د بشري حقونو د وضعیت له ارزولو وروسته حکومت پریکړه کړې چې د ژمنیو اولمپیک لوبو ډیپلوماتیک تحریم کې له امریکا سره یوځای شي. امریکا، استرالیا او بریتانیا وروسته له دې د چین د ژمنیو اولمپیک سیالیو د بایکاټ کولو اعلان کوي چې د چین د ټینس مشهوره لوبغاړي پینګ شوای په چین کې بېدرکه شوه. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماټ انریکې مورا په یو ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دي چې د ګډ کمیسون پر غونډې سربیره دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې به وشي. تاکل شوی چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب میلی د رواني اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د هند پوځ لوی درستیز جنرال بیپین راوت او دولس نورو جسدونه به نن نوې ډیلي ته یوړل شي چېرته چې د دوی د جنازې وروستي مراسم ترسره کیږي. بیپین راوت، د هغه میرمن او دولس هندي دفاعي پرسونل پرون د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته په لار د هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې مړه شول. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال
زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو واوریدونکو، تاسو زمونږ غږ د آشنا رادیو نه اورئ. د دسمبر 9مه په نړۍ کې د فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. افغانستان چې په تیرو کلونو کې د شفافیت د نړیوالې ادارې په لیست کې د نړۍ په 100 مفسدو هیوادونو کې شامل و، سکل د دغه ورځې د لمانځلو لپاره کومه رسمي، البته دغه ورځ کومه رسمي غونډه نه وه او نه د لمانځل شوې. درنو اوریدونکو، په دې اړه زمونږ همکار د یو داسې ځوان سره مرکه کړې ده چې هغه په یوازې سر د اداري فساد په ضد مبارزه کوله. مرکه یې درته لږ وروسته دراوړو، خو اوس پامو کوي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته. د تیرو 20 کلونو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت په بېساري توګه کم شوی. کارپوهان وایي چې د افغانیو ارزښت ځکه راټیټ شوی چې په امریکا کې د افغانستان شتمني کنګل دي. له بلې خوا ولس له اقتصادي حالت نه سخت ناراضه دی. نو جزئیات په رپورټ کې اوري.
په تیرو 20 کالو کې په لومړي ځل نږدې 100 افغانۍ د یو امریکایي ډالر په وړاندې تبادله شوي. ځینې افغان کارپوهان د ډالرو په وړاندې د افغانۍ په بیه کې پرله پسې ټیټوالی په امریکا کې د افغانستان د نږدې 1 میلیارد ډالرو پانګو لکنګل کولو سره تړي. د افغانستان د بهرنو پانګو ارزښت دا وخت د 9 میلیارد ډالرو پورې ښودل کیږي.
ما تمام مردم
ټول افغانان دا هیله لري چې نړیواله ټولنه به په امریکا فشار واچوي، ځکه دا پیسې د افغانانو دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه به دا ستونزه حل کړي.
په افغانستان کې د امریکا د مالیې د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنی اتاشي الیکس زردن وای بای طالبانو ته دا معلومه وي چې مخکې به څه کیږي.
له طالبانو سره د راتلونکو لپاره پلان نه و. دا ښیي چې هغوی د حکومت کولو او د یو زموار نړیوال رول لوبولو اهل نه دي. داسې نشي کېدی چې هم به د تشدد له لارې هیواد نیسي او هم به دا تمه کوي چې نړیوالې حکومت له ناکامۍ او نااهلۍ وژغوري.
د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو بل علت هغه زیاتېدونکې اندېښنې دي چې وایي کېدی شي افغان بانکي سیستم ړنګ شي. په کابل کې د هیواد 5م لوی میوند بانک د 13 اونو راسې بهرني اسعار نه دي تبادله کړي. د افغانۍ په ارزښت کې د دغه بېساري تغیر له امله ډېر تجاران شکایت کوي او دوی اندېښمن کړي دي.
کاروبار نن ډېر خراب دی. د اسعارو بیه هر وخت بدلیږي. د مثال په توګه اوس 104 افغانۍ د $1 برابر وي، خو وروسته بیا 101 ته راټیټې شوې.
طالبانو تر اوسه کوم اقتصادي پلان هم اعلان کړی نه دی او اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته بګرانه وي چې اقتصاد او بودیجه کې اوسنی دشا ډک کړي.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د دسمبر 9مه په نړۍ کې د فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان چې په تیرو کلونو کې د شفافیت د نړیوالې ادارې په لیست کې د نړۍ په 100 مفسدو هیوادونو کې شامل و، سږ کال په کې د دغې ورځې د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه نه وه جوړه شوې. د عبدالکریم مبارز په نوم یو ځوان چې د تیرو 8 کلونو راهیسې په افغانستان کې په یوازې سر د فساد سره مبارزه کوي، وایي اوس په دغه هیواد کې د فساد کچه ډیره کمه شوې ده. کابل کې د امریکا غک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری د خغلی مبارز سره مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو ترا ګرځو.
که د پښت په ضد خپل مبارزي په اړه ته وایي چې څنګه مو پیل کړ؟
عبدالکریم مبارز نومېږم او له پښت څخه ډېره بده خاطره لرم او همدې بد خاطرې دې ته وه سوالم چې د پښت پر ضد راپورته شم. کله مې چې په 2012 کال کې له هوا د بهر له پونتون څخه د مصري سند ترلاسه کړ افغانستان ته راستون شوم، نو ما غوښتل چې یو معیاري تحصیلي مرکز په ولایت کې جوړ کړم، خو په ادارو کې د پراخه پښت او د رشوت نه ورکولو له امله مې دغه هیله له خاورو سره خاورې شو. کله مې چې په دولتي ادارو کې دغه بی عدالتي او فساد ولید او لبلې خو د فساد لوجه خپل هلو ته ونه رسیدم، نو دینه چې دوی ته ورسیدم باید پر وړاندې ودرېږم. نو هغه و چې ما د فساد پر وړاندې د افغان په صفت مبارزه شروع کړه. په سر کې مې د فساد ضد لسی مبارزې تر عنوان لاندې په فیسبوک یو صفحه جوړه کړه او له عام خلکو شروع، ورزشکارانو، هنرمندانو، قومي مشرانو، د پارلمان غړو، لوړپورو دولتي چارواکو، د مدني ټولنو فعالانو، د ښځو د حقوقو مدافعینو، د رسنیو فعالانو څخه مې د فساد ناخوالو باره کې نظرونه اخیستل او هغه به مې د فساد ضد لسی مبارزې له پیج نه نشر کول. زما د فساد ضد طرح درې برخه لري. لومړی، د فساد د مخنیوي انګیزه را ژوندي کول. دوهم، د بې باوري په ځای له منځه وړل او خلکو باور ترلاسه کول چې واقعي مبارزه موجوده ده د فساد پر ضد. دریم قدم کې له فساد سره عملي مبارزه ده.
تاسو اوس په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې وضعیت څنګه ګورئ؟
دا به ومنم چې افغانستان کې فساد ګیراب ډېر راټیټ شوی دی. زما په نظر اوسنۍ حکومت ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی. که چیرې ولس ته خپل غېږه خلاصه کړي، کېدای شي چې دوی موجوده ناخوالو سره ښه مبارزه وکړای شي. خو که وضعیت داسې روان وي، نو موجوده حکومت او افغان ولس به له یو سخت ناورین او لوږه سره مخ شي. بیا به یې کنټرول د موجوده حکومت له وسه بهر وي او همدا لوږه او بېکاري د فساد زیږنده دی، لامل یې دی. دلته ډېر پاک او مبارز ځوانان موجود دي، غواړي هیواد ته خدمت وکړي. دوی ته توجه نه ده شوې. ان تر دې چې ځینو ولایتونو کې د دوی په وینا له عادي ریاست تونو نه هم خلق لري شوی او پر ځای موجوده حکومت کسان ګمارل شوی دي چې دی پیښ د ځوان قشر روحیه ډیره غزمنه کړې ده. دوی وایي کله تجربه څخه ګټه وانه خستل شي، نو دوی به هیواد تار کړي. زما په آن موجوده حکومت باید د شکایت زغم ولري، آن تر دې چې په کابینه کې هم دغه پاکو او تجربه کارو کسانو ته ځای ورکړي. د نجونو د تحصیل او د کار موضوع هم یو مهمه موضوع ده چې موږ شکایتونه راغلي دي. دوی وایي چې برخلیک مبهم دی، غواړي چې اصول ورته تعین شي ترڅو ډاډمن شي راتلونکي لپاره آمادګي ونیسي. موجوده حکومت څخه غواړي چې یو ثابت استراتیجي ورته جوړ شي. اکثره لوسه هم ډاډمن نه دي، په دې باور نه دي چې حمل کې به هم د دوی درسونه شروع شي او یا به دوی ته د کار زمينه برابر شي.
نړیوال ټولنوي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانانو سره مرستې کوي، تاسو د نړیوال ټولنې په مرستو کې د فساد په اړه اندېښنې لرئ؟
لومړی دا چې موجوده حکومت د فساد په مخنیوي کې جدي بریښي او موږ یې د ډېرو مثالونو شاهدان یو او په کافي اندازه د تیر نظام په پرتله شفافیت موجود دی. خو د احتمالي فساد لپاره دلته ډېر نهادونه او سازمانونه فعالیت لري چې د شفافیت لپاره کار کوي. باید هغوی نظارت وکړي تر څو احتمالي فساد مخه ونه نیول.
د طالبانو اسلامي امارت څخه د فساد سره د مبارزې په برخه کې د څه تمه لري؟
ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن موږ د فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ، یعنی د دسمبر نه هم چې د عقرب اتلسمې سره سمون خوري، په داسې حال کې تاسو رنمندو چې افغانستان کې د فساد ګراب زموږ تر اندازې زیات راټیټ شوی. تیر کال د رسنیو په مرکز کې د یو ادارې لخوا دغه ورځ چې زه هم دعوت شوی وم، منزل کېده چې افغانستان د لسو مفسدو هیوادونو په قطار کې وو. له موجوده حکومت څخه مو هیله ده چې دغه فرصت څخه درسته استفاده وشي، له ولس سره مشورې وکړي، د ولس مشورو ته درناوی وکړي تر څو د یو پرمختللي له فساد څخه پاک افغانستان شاهدان اوسي. ما ډیر کوشش وکړ چې غوښتل مې چې دغه ورځ رسنیو په مرکز کې ولمانځم او پاتی کانفرانس ونیسم او رسنۍ راوغواړم، خو ما ته اجازه را نه کړل شوله. هیله مې له موجوده حکومت څخه دا ده چې ځوانانو ته خپلې دروازې خلاصې کړي تر څو دغه ورځ ولمانځل شي، چې دا نور ځوانانو ته روحیه ورکوي چې د فساد په مخنیوي راپورته شي او لزانه څخه شروع کړي.
د مرکې نه مننه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 15515 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. ایران ته د افغانانو مهاجرت زیات شوی دی. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله یو شمېر خلک د هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. د طالبانو مشر د مهاجرت د مخنیوي لپاره د خلکو د ستونزو پر هوارولو ټینګار کړی دی. د دې موضوع تفصیل په رپورټ کې اوري.
شل کلن نایب چې یو شپه یې له هرات څخه بهر د ایران پولې ته څیرمه په یوې لرې پرته سیمه کې د خپلو مهاجرو ملګرو له یوې ډلې سره تېره کړې ده. وایي چې دلته هیڅ هم نشته، کار نشته او د دوی کورنۍ وږې دي.
عزیزی که به ایران میرونی چی نیه، کارگری نیه، غریبی نیه، مجبوریم به بختی و پیشارونی مجبوریم بریم ایران بریم. چند بار میریم رد مرز میشیم، بازی بار نیت داریم بریم. کارو غریبی نیه مجبوریم، چوچو بود گوش نیه مجبوریم بریم.
با هرات که یوی قاچاق بری، یوی میرمن چه لدوه و لسیز و راهی سی پا سوداگره بخته و وی ده طالبانو تر واکمنه مخی پا اونه که پینزوز او یا هم شپیته کسان ایران ترسول چه اکثری ناری نو. خود اگست میاشتی رئیس هغه اوز ده خزو او ماشومانو پا گدون پا اونه که شاوخوا دره سو کسان ایران تا تیروی.
زمان هفته شاید پنجاتای شستای بودو، الان زیاد است. بی یک هفته ممکن داره، بی اون یک سم ماه پیش اول طالبا ممکن داره 500 خونه بی یک هفته ما برده باشون.
هقاد نفر پسر شاخوا $300 اخلی. خود تگ نمخ که یوازی دشپار $100 رو گخته نکوی او پاتی هقا وقت ترلاسه کوی چه مهاجر پا ایران که ده کارمندلو نوروز ده پیسی ترلاسه کی.
خب بس ترس و وحشت رو با چما خوشتر میکنه خبر داریم، مثلا طالب هستن، اگر بیکاری هستن، خرچگران هستن، خانم که نداریم، تازم عروسی کردیم نگه میخواییم کشور ترک کنه.
انشالله دیگه از اینجا رفتیم امروز میریم، بعد او در تویتا میریم دیگه از روی پاکستان، از روی پاکستان عبور کرده میریم با دیگه مال در مال دیگه ایران و بلایت هاش گشتم تو میریم تو که ایران، بعد اون اونجا قلچه میشیم انشالله. امید داریم با برویم ترکیه، ترکیه بعد از ترکیه انشالله دیگه بزنیم دیگه کشورهای اروپایی.
ایران لادمخه د 3 میلیون څخه زیات افغانانو کوربه دی چې د تیرو لسیزو ناکراریو په جریان کې د خپل هیواد نه هلته تللي دي. ایران د افغانانو د بیرته ایسترو لړۍ هم ګړندۍ کړې او هر اونۍ 40,000 یا 30,000 افغانان د خپل هیواد شړي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا سږ کال ایران د نومبر تر 28 پورې له 1.1 میلیون څخه زیات افغانان د ایران نه ایستلي چې دا د 2000 کال په پرتله 10% لوړه شمېره ښیي. خو شړل شوي کسان ډیری وختونه بیا بیا ایران ته د تګ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سیشن بی پورز لخپل روسی سیال سره پر اوکراین د یرغل پر عواقب خبرې کړې دي. د روسی ولسمشر ویلي چې دوی به د اروپا د امنیت او ثبات په اړه واشنگتن ته د مذاکراتو یو سند وسپاري. روسیې د اوکراین په سرحد کې د خپلو پوځیانو حضور زیات کړی او له دې کبله پر اوکراین د یرغل اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې اړه پاموکی رپورټ.
د دسمبر په 1 نیټې په داسې حال کې چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو خپله 1.5 کلیزه لمانځله، د اوکراین د برخلیک په هکله د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویډیوي کانفرانس له لارې مخامخ خبرې وکړې. ولسمشر بایدن په ژنیف کې د رواني سوي کال د جون په میاشت کې له پوتین سره تر مخامخ کتنې وروسته د سې شنبې په ورځ په مجازي ډول له هغه سره ولیدل. په دې کتنه کې بایدن پوتین ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د پولې په اوږدو کې د عسکرو ځای پر ځای کول ودروي. د ځینو اټکلونو له مخې تر 300 پورې روسي پوځیان د اوکراین له پولې سره نږدې ځای پر ځای شوي دي.
که چیر روسیا اوکراین اشغال کلی متحده ایالات او زمونگ اروپایی متحدین به پس سخت و اقتصادی تدابیر و جواب ووایی. مونگ با اوکراینیانو تا اضافی دفاعی تجهیزات ورکلو، لوغو تجهیزاتو چخه دیر زیاد چه اوسی ورکوو، او دور پاپ خطیز که به دخپلو ناتو متحدینو ده ساتن لپار اضافی زواکونه زای پزای کلو.
اوکراین له 2014 کال رئیس د دغه هیواد په ختیځ سیمو کې له روسي پلاوه یاغیانو سره په جنگ اخته دی. په دې غونډه کې پوتین له بایدن څخه د دې ضمانت وغوښت چې ناټو به اوکراین ته په دغه تړون کې غړیتوب ور نه کړي.
دا په یو ډیر سخت وخت کې یوه کاري غونډه وه. پورپا کې ترینګلتیا بیخي زیاته شوې ده.
دا د چین له ولسمشر سره تر مجازي کتنې وروسته د امریکا له بل مخالف هیواد سره د ولسمشر بایدن کتنه ده. د چین له ولسمشر سره په کتنه کې ولسمشر بایدن د تایوان په هکله خبرې وکړې.
که چیرې روسیا په اسانۍ سره وکولی شي چې اوکراین اشغال کړي، چین به دغه حالت له نږدې وڅاري او د تایوان پر ضد به د پوځي عملیاتو په صورت کې د لویدیځ لخوا د کوم مزاحمت احساس ونه کړي.
امریکا غږ د ملي امنیت له سلاکار څخه وپوښتل چې متحده ایالات په یو وخت کې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال او د چین لخوا د تایوان د اشغال د سناریو په وړاندې څه چمتووالی لري.
امریکا بل ډیپلوماسي او نور فشارونو څخه کار واخلي چې د چین لخوا د تایوان د اشغال سناریو چې تاسو ورته اشاره وکړه رامنځته نشي، او زموږ هڅې اوس په دې باندې متمرکز دي چې د اوکراین د اشغال مخه ونیول شي.
سپینه مرنی وایي دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په هکله هم ګټورې خبرې وکړې. د بایدن اداره غواړي په 2022 کال کې د کانګرس له منځمهاله ټاکنو مخکې د امریکا د اقتصاد پر غولو تمرکز وکړي، او بایدن نه غواړي چې امریکا په نړیوالو شخړو کې ښکیل کړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15.15 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. کله چې طالبانو د غزنی ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د نوابات سیمه ونیوله، د نجونو په منځني ښوونځي کې لا هم درسونه روان. دغه کلی د افغانستان له ډیرو نورو سیمو چې اکثریت نجونې منځنیو ښوونځیو ته له تلو منع دي توپیر لري. دا چې توپیر څه دی جزئیات یې په رپورټ کې اوري.
د خوونځي ځکه دغو تنکیو زده کوونکو ته پرانستې پاتې ده چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا چلیږي. دلته هغه اصول مراد کیږي چې د نوې واکمنۍ لخوا په ټول افغانستان تطبیقیږي. په ډیرو ولایتونو کې محلي طالبان په دې قانع شوي چې خوونځي بیرته پرانیزي، خو په میلیونونو نجونې لا هم له تعلیم څخه محروم دي.
که د طالبانو حکومت ماته اجازه راکړي چې درس ووایم، زه به ډیره خوشحاله سم. زه کولی سم درسونه ولولم او خپلو هیلو ته ورسیږم. که دې اجازه را نه کړې، د افغانستان د نورو نجونو په څیر زما هیلې به هم خاورې سي.
د غزنی په ولایت کې چې ډېرې سیمې د ډېر پخوا راهیسې د طالبانو په واک کې وې، دوی په ډېرو ښوونځیو کې د نجونو تعلیم څخه منع لري. په نوآباد کې دا ښوونځی د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې لخوا چلیږي.
اگر چې در
زبهر تکلیف قبول کړم درڅو لور می یو څه زده کړی، زه غواړم هغه دلته پروختون کې د نورو نجونو خدمت وکړي او یا هم معلم شي. زه خود هم دې لپاره تکلیف کالم.
زه غواړم چې پاینده کې یا ډاکټر یا معلم شم. زه می لغ پله پلاره ډیره مننه کوم چې مال وکیلو متر لري لکوبیر اولی او دیجته د نوآباد مکتب ته موږ په کلی کې تر شپږم سیم په مکتب ولر شپږم بعد می پلار زه مکتب ته راچولې یم. نو زه غواړم چې په آینده کې د ټولو خلکو خدمت وکړم، ټول دولت ته خدمت وکړم. په آینده کې زه غواړم چې یا ډاکټر یا معلم شم. زه له خپل پلار ډیره مننه کوم.
د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې ممکن د لیسون جونی په پسرلي کې خپل ښوونځي ته ستنی شي، خو حتی که طالبان اجازه هم ورکړي، هغه هیلې او ارمانونه چې په لنګر او نوآباد کلیو کې د پوهنتون یا مسلکي متخصص کېدو لپاره کېږي، د حقیقت ډېر لرې ښکاري.
زموږ ستونزې دا دی چې هیڅ منظم ځای نه لرو. ساړه دی او دلته د زده کوونکو ډېر ساړه کېږي. دا کور هم د بل چا دی. موږ ښوونځی نه لرو. دلته اصلا هیڅ کړکۍ نسته او څه چې شته ټولې ماتې دي. دا ځای ټول وران دی. بله ستونزه مو دا ده چې کیدای سي کتابونه ولرو، خو موږ داسې نصاب او تدریس سي مواد نه لرو چې زده کوونکو ته سم تدریس وکړی سو.
د طالبانو یوازنی هیله او هڅه دا ده چې د نړیوالې ټولنې مشروعیت واخلي او په دې ډول د نړۍ دغه بې وزله هیواد ته د مرستو په پیلېدو سره وضع شوي سخت شرایط یو څه ښه شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفحه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
او د خبرونه وروسته رپورت درته وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کوم تازه ارقام چې د کورونا وایروس د اومیکرون نوې پاړه هر ورځ لاس ته راځي خی په داسې حال کې چې دا نوې انفیکشن په ډیر سرعت خپریږي، خو د شدت او خامت په هر هکله غوڅه نتیجه ګیري به له وخت نه مخکې. له ژنیو نه د خبریال لیزا شلاین د رالیګلی رپورت خلاصه په دې اړه زموږ د همکار سید سلیمان شان اوري.
لکم وخنا چې اومیکران دوه هفته مخکې په جنوبی افریقا کې د لومړي ځل لپاره په ناروغانو کې تثبیت شو، دا وخت د نړۍ 500 هیوادونو ته سرعت کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO چې د کورونا د ویروس د نوې نوا ځینې مشخصات په دومره سرعت د نړۍ نورو برخو ته سرعت کول او د میوټیشن سرعت ښیي چې اومیکران با د پندیمیک یا وبا په تحول او بدلون غټ اثر وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډایریکټر ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس وایي داسې معلومیږي چې اومیکران په فوق العاده توګه له ناروغانو نه په چټکۍ د خپرېدو استعداد او توان لري. نوموړی وایي د دې نوې نوې مثبتې پیښې د ډیلټا د ویروس د پیښو په پرتله په جنوبي افریقا کې اوس په فوق العاده توګه زیات شوې دي. د ډاکټر ټیډروس په وینا معلومیږي چې د دویم ځل لپاره د اومیکران په ویروس باندې د اختکېدو خطر زیات دی، خو نوموړی وایي د دې لپاره چې موږ د شدت په اړه غوڅو نتیجو ته ورسیږو باید نور ارقام او معلومات هم حاصل کړو.
There is also some evidence that Omicron causes milder disease than Delta.
په دې اړه هم یو لړ شواهد موجود دي چې د اومیکران ناروغي د دلتا په پرتله ملایمه ده. د ډاکټر ټیډروس په وینا باید چې له غفلت نه کار وانخستل شي، کنه نو د تلفاتو په اعتبار به نړیوال درون قیمت ادا کړي. نوموړی وایي یو زیات شمېر هغه ناروغان چې په دې ویروس باندې د ځکهدو په سبب نمړ کیږي ممکن چې د ډېر وخت پورې بعد د کووېډ له ناروغي وروسته له مابادي اثرات سره په مبارزه بوختي. ډاکټر ټیډروس ویل حکومتونه او افراد باید سر له همدې غړی نه عملاً اقدام وکړي. موجوده وسایل نه په استفاده دي د دې نوې نوا د مخنیوي لپاره کار پیل کړي. حکومتونه باید د عامې روغتیا په اړه خپل روغتیايي پلانونه له سره ارزیابي کړي.
اکسلریټ vaccine coverage in the most at risk populations in all countries.
د واکسینو د لګولو او د کوریج یا پوخخ پټول هغه هوادونه کې چې خلک له زیات خطر سره مخامخ دي لازمی دي. هغه باید د دې ویروس د انتقال د امکاناتو د کمول لپاره خپل هڅه ګړندۍ کړي او باید مشخص تدابیر ونیسي چې په دې کې د ناروغانو څار، لابراتواري ټیسټونه او د ویروس د سیکوینسونو د تجزیه پاړه لنور هوادون سره د معلوماتو شریکول لازمی دي. په سفرونو باندې د بندیزونو د لګولو په ارتباط دي د غیر ماسرو او متاسبانه بندیزونو لګول نه ډډه وکړي. په عین وخت کې نوې شواهد ښیي مخکې له دې نه چې دا ویروس رسمن په جنوبي افریقا کې په یو ناروغ کې تثبیت شي په لویدیځ اروپا کې موجود و. لبلې خوا د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس ته خاص په تعقیب فرانسې او سویټزرلند د افریقا له جنوبي هیوادونو په الوتکو کې د مسافرینو په سفرونو باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو، د نننه وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مل شه.